یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو نوري هرکلی کوم. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د له منځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت ته تسلیم شوي دي. پر دې موضوع په راپورونو او مرکو سربیره دغه راز دې ته هم کتنه کوو چې ننګرهار چې د داعش یو قوي مرکز دی، په وروستیو کې له خونړیو حملو وروسته د دې ولایت لپاره امنیتي تدابیر سختېږي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم او راپورونو ته مخه کړو، فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د سمو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوی دی. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلي دي، او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات سو او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ امنیه قمندان وایي د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د تیر شپې سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې سلګونه داعش وسلوال دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. توران محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 200 داعشان دولت ته تسلیم شوي دي چې شته هم پکې دي. دوی د سهار څلور بجې وی چې دلته دوی تسلیم سول. مولوی عزیز رحمان په دوی کېسته چې د هغوی عمومي امر دی، مولوی مفتی او دملا صحبت هم شته. د درزاب امنیه قمندان وایي چې د دغو کسانو په تسلیمېدو سره د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې اصلي مرکز سقوط وکړ. بلخوا وسلوالو طالبان وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې 28 تنه داعش وسلوال چې 21 تنه یې بهرنیان دي، له خپلو ټولو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم شوي دي. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلي دي. د خبره د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته کړه. هغه ویل بهرنیو پوځیانو تیر شپه ناوخته د طالبانو یو موټر هغه وخت په نښه کړ چې د نجراب ولسوالۍ پچغان درې ته په لار و او شپږ تنه یې پکښې وژل. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل شوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسؤول قاري ادریس هم شامل دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د کونړ چارواکي وایي تېره ورځ ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی دی. د داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د ناړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالیو ترمنځ لویه لاره چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا بنده شوې وه، د پرانستلو هڅې پیل شوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي وایي طالبانو د غره په ډبرو دغه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د چارواکو په خبره افغان ځواکونو له سړک څخه ډبرې لرې کړې او اوس د ځای پر ځای شویو ماینونو په شنډولو کار کوي. دوی ژمنه کړې چې د نن ورځې په اردو کې به دغه لاره چې د نورستان د کمدیش او برګ مټال ولسوالۍ هم سره نښلوي پرانستل سي. فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په انتخاباتو کې لاسوهنه وه. په ټولنیزو شبکو کې د سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي. فیسبوک ویلي د امریکا په کانګرس ټاکنو کې له لاسوهنو سره د مقابلې په خاطر یې 2 پاڼې او اکاونټونه په فیسبوک او انسټاګرام کې له منځه وړي دي. د دغو لرې کړی سویو فیسبوکونو او انسټاګرام پاڼو هدف تر انتخاباتو د مخه د ټولنیزو شبکو د کارونکو ګمراه کول او د لاریونونو پلانول یاد شوی دی. د امریکا د کانګرس ټاکنې شاوخوا 3 وروسته په نومبر کې ترسره کیږي. روسیه تر دې مخکې هم د امریکا په ولسمشري ټاکنو کې په لاسوهنو او په ټولنیزو شبکو کې د نفوذ په پیدا کولو تورانه ده، خو روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د امریکا په ټاکنو کې د لاسوهنه کړې وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې درې روسی ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې د روسی ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې د درې سرو ژورنالیستانو جسدونه د دوشنبه په ورځ موندل سوي دي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس وایي کله چې دا خبري اعلان له پایتخت بانګوي څخه بهر وتل نو د تلاشۍ په یو پوسته کې درول سوي وو. د ایجنسی ته کړی چې د درې سره روسیات به د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل سوي دي. د فرانسې خبري ایجنس وایي د دې وژل سوي خبریالانو مړي د سیبو په نوم یو ښار کې موندل سوي دي او د وژنې هدف غلا ښکاري. د رویټرز خبري ایجنس بیا د سیبو د ښاروال له خولې لیکلي چې وایي برید وسلوالو کسانو کړی او د موټر چلوونکي په دې برید کې ژوندی پاتې شوی دی. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. افغان چارواکي او طالبان د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځه وړلو خبر ورکوي. د داعش په سلګونو غړي حکومت تسلیم شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. دا په افغانستان کې د داعش پر فعالیتونو څه ډول اغیز کولای شي په دې اړه مو د چارو د یوه کارپو نظر اخیستی دی. د غرض په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت یو قوي یو بل قوي مرکز دی. د وروستیو خونړیو حملو وروسته د امنیت د ټینګښت لپاره نوي اقدامات شوي. له دې مهم خبرو دا هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د 1398 یعنی راتلونکي کال د وریه حمل په 1 دېرشمه به دغه انتخابات ترسره کیږي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې فیسبوک وایي یو شمېر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی وو. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا لمنځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ د امنیتي چارواکو په وینا اوس هم روانه ده. د داعش په سلګونو غړي د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د دې ډلې او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سختو نښتو په نتیجه کې دولت ته تسلیمیږي چې ویل کېږي یو شمېر بهرنیان هم پکې شامل دي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د مختلفو ولایتونو څخه شاوخوا 4000 وسلوال طالبان سیمې ته ورغلي وو تر څو له درزاب له ولسوالۍ څخه د داعش اصلي مرکز تغر انټول کړي. وسلوالو طالبانو هم په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو د غراز په نښتو کې خپل لوري ته د تلفاتو شمېر 10 ښودلی او ویلي دي چې 14 غړي هم ټپیان شوي دي. د موضوع زما همکار حدیث پردیس تعقیب کړی دی. کابل له سټډیو را سره دی. نور جزئیات بل ښاغلی پردیس واورو. پردیس نور څه جزئیات دی ورستی؟
مننه نوري صاحب. سلام تاسو اوریدونکو ته. نور جزئیات چې تر اوسه پورې راوتلې دي دغه کسان چې له یو ځای شوي دي افغان امنیتي ځواکونو سره په دې کې د ریپورټونو پر اساس 13 مېرمنې هم شاملې دي. که څه هم د دغو مېرمنو د هویت په اړه تر اوسه کره اسناد یا راپورونه نشته چې دوی په د کومو هیوادونو دي او یا که په افغانان دي. اما 13 مېرمنې په دغه 200 کسانو کې چې یو ځای شوي دي له افغان ځواکونو سره شامل دي. د درزاب امنیه قومندان د تورن محمد اسماعیل ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له افغان ځواکونو سره یو ځای کېدونکي د ایشیان د دوی په شمیر کې 7% زیاتوالی راځي او دوی له خپلو وسلو سره یو ځای راځي او له افغان ځواکونو سره یو ځای کېږي. د ښاغلي اسماعیل په خبره چې د ایشیان په درزاب ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقاومت و نه لري نو ځکه دوی راضي او له افغان ځواکونو سره وزي کی خدج په دې برخه کې د خاغلی تورن اسماعیل د خبرو یو برخه لوریدونکو سره وره.
انا څوارکه 4 بجې څو په دې نه د تاسو سره اومدان این راستن مولانا صاحب عرض زمان است عمر عمومیشان واضح که مبتی هم از دیگر هم داخل صحبت است
د درزه په امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل او همدارز د خغلی اسماعیل په خبره چې دغه د طالبانو او د داعشیانو یا د اسلامي دولت نومې ډلې د دوی د ځواکونو ترمنځ تیر شپه سخته جګړه شوه او دغه جګړه د دې جګړې په نتیجه کې د داعشیانو مرکز په درزه کې د خغلی اسماعیل په خبره چې د مرکز لمنځه تللې او داعشیان تر اوسه پوري 200 البته دول چې 250 سنتروسه پوري له افغان ځوکونو سره یو ځای شوی دی او د ویل چې احتمال لري په دغه شمیر کې لا هم زیاتوالی راشي لکه څنګه چې تاسو مشوره وکړه طالبانو هم دی ویلامي په خبرولو سره ادا کړی د چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې کوم نه خطه چې دوی او د دایشترمنز را منسته شوی دا غنو دایشانو ته مرګ جوړ لاړول دا او یو تعدادي ژوندۍ هم نیولې دي بل نورې سره
بله پرته سب له تاسو نه مننه البته دا لومړی ځل دی چې د ګکته هم مخکې د په درزاب کې او د غرض په یوشمیر نور سیمو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول شوي خو دا لومړی ځل دی چې د داعش غړي په دومره شمیر کې د دولت خوا ته تسلیمیږي او یا افغان امنیتي ځواکونو ته ځانونه تسلیموي لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه په دې کې بهرنیان هم شامل دي شاوخوا دېرش ښځې هم شامل دي دا موضوع بیا هم تعقیبوو له خپلو خبریالانو سره به تماس ونیسو په سیمه کې چې هلته اوس وضعیت په څه ډول روان دی لکه څنګه چې پردې سره تاسو هم وویل د درزاب امنی قومندان محمد اسماعیل خان وویل چې دا لړۍ اوس هم روانه ده د تسلیمېدو لړۍ او یو شمېر ډلې هر ساعت راځي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي پرون هم شاوخوا 15 د داعش وسلوال تسلیم شوي وو چې د ملي اردو په هلیکپټر کې شبرغان ته ولېږدول شول پدې سبب تاسو نه مننه بیا هم په همدې موضوع تاسو د پوزي چارو دی وکړو نظر اخیسته دا چې د پردایش دغه موجوده فشارونه یا د دولت خواته د دوی تسلیمېدل به په افغانستان کې د دوی پر فعالیت سره ډول اغیز وکړي په دې اړه مو د چارو دی کارپو محمد اګل مجاهد نظر اخیسته غلی مجاهد د مرکې په پایل کې په جوزجان کې په سلګونو داعشیانو د تسلیمېدو په اړه وایي
د داعش دوه سوه کسیز ډله په جوزجان کې چې د افغان حکومت ځواکونو سره یو ځای شوي ده د دې اولي لامل دا دی چې دا خلک د خپله د دغې منطقې دي په دوی باندې فشارونه د حکومت د خوا او د طالبانو د خوا د منطقې چې جنګونه دا څومره شدید جنګونه په درزاب او په جوزجان په دې ځای کې وو دا یو لامل د فشار کېدای شي دوهم دوی شاید په دې پوهېدلي چې داعش په افغانستان کې ځای نه لري او نشي کولای چې ځای پیدا کی لله الحمد افغانستان ورسونه په دې باندې پیږي چې داعش په افغانستان کې نفوس نشي کولای اصلي لامل د فشار لامل کېدای شي
د دې باندې د جنگونو او فشار وو او مجاهد د فشار خبره تاسو وکړه خو دغه فشار بیا په ننګرهار کې چې هلته داعش نسبتا زیات فعالیت لري هلته هم فشارونه نشته دي موجود دي عملیات کیږي هلته ولې داسې یو څه نه کیږي چې بیا په جوزجان کې په دومره ډیر شمیر راځي او یو ځای کیږي
د ننګرهار او د جوزجان مسله فرق کوي ننګرهار کې تاسو پیږي چې شاته پښتوانه لري پاکستان ورته نږدې دی او په ننګرهار کې اکثر اندایشیان چې دي دا خپل ننګرهاریان نه دي بلکې د نورو هیوادو او د پاکستان د جنسیو نه اکثره کسان ستوندره و کسان دی غراغلی افغانستان کې داعش ډلې تشکیل کړي دي اما په جوزجان کې دغه اکثریت ډیر محدود تعداد چچنیان او د نورو هیوادو دي مګر اکثریت د خپل دغه منطقې دي او دوی شاته لار نه لري د اکمالاتو لار نه لري
مشاهد سبي او بل جالب موضوع چې د دایشان چې یو ځای شوی دي په دې کې داسې ریپورتونه دي چې شاوخوا دیرش میرمنې هم پکې دي کڅم د دوی د هویت پر اړه باندې تر اوسه کار راپورونه نشته کله شي درته وایي چې څه بایس کیږي چې دایش کولای شي په افغانستان کې هم میرمنې په خپل لیکو کې جذب کړي
ا ته کوم مصاحبه چې دغه خزو ما واوري دي او ملوسته دوی اکثریت هم په زور جستوی دي د زور او د فشار د وجې نه چون ساحت دوی ته خوشی و هلته د حکومت حاکمیت نه و دوی د خلکو په کورونو ننوتل او پیغلې نجلۍ کې په زور ځان سره بولی دي او ځان ته نکاح کړي دي.
مجاهد صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا کوله چې دغه 200 دایشیان یا کم زیات چې حکومت سره یوځای شوي کېدای شي تر ته وایس چې څه فکر کوئ دغه مسله په افغانستان کې د سولې کم خبرې چې روانې دي په دې څومره تاثیرات لري او د داعش په فعالیتونو څه تاثیر لري؟ ځکه دوی تاسو ګورئ چې په دغه روسیو کې ډیر فعال شوي هم دي په ځینو ولایتونو کې عملې کوي.
د سولې خبرې په افغانستان کې روانې دي دا ممکنه ده د طالبانو سره صلح وسي ولې د داعش ډلې په صورت هغه د خلافت غواړي په ټول نړۍ حاکمیت غواړي او اکثرا د دوی بیزونه د بهرنیانو نه دي یعنې د نورو ځایونو تمویل کېږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېر تاثیر وکړي مګر بدون د شکه د دغو 200 کسانو چې د حکومت سره یوځای شوي د حکومتي ځواکونو سره دا به په منطقه کې په هماغه منطقه کې ډېر تاثیر ګذاره وي.
د امنیتی چارو کارپو محمد اگل مجاهدو چې په شمال کې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اصلي مرکز د لمنځتلو او د په سلګونو کسانو د تسلیمي کېدو په اړه خپل نظر څرګندو. داعش د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال دی. په تېره بیا په ننګرهار ولایت کې د وروستیو حملو مسؤلیت اخیستی. تېره ورځ هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. له دغې حملې وروسته د ننګرهار په ټوله کې د ننګرهار د امنیت د ټینګښت لپاره اقدامات زیات شوي. له دې به مو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم نجا صافي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د هلمند والی وایي کچېری خلک د ټاپي پروژې په تطبیق کې مرسته وکړي زرګونو ځوانانو ته به کاري زمینې برابرې شي. محمد یاسین خان د ټاپي پروژې د کار په تړاو له قومي مشرانو سره د یوې ناستې پر مهال وویل چې په هلمند ولایت کې بدروان 1990 کال د جدي تر میاشتې پورې د ټاپي پروژې د سروې ټول کارونه پای ته ورسیږي او عملي چارې به یې د 1990 کال په پسرلي کې پیل شي. نوموړي وویل هیڅ یو زورواکي او قانون ماتون کې ته به اجازه ورنکړي چې د ټاپي پروژې په چارو کې لاسوهنه وکړي او ستونزې ورته جوړې کړي. نوموړي وویل چې د دغې پروژې د تطبیق لپاره یوه کمیټه هم کار کوي تر څو چارې په اساسي ډول مخ ته ولاړې شي. د یادونې ده چې د دې نلیکې د تیرېدو سره به افغانستان ته هر کال 300 میلیونه ډالره ګټه ورسیږي. په جوزجان کې 9 ممیز خونې په عصري ډول ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ممیز خونو 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د نړیوال بانک له بودیجې ورکول کیږي. نوموړي وویل هر ممیز خونه د ووټنو انګورو د ساتنې ظرفیت لري. د جوزجان د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي د 10 نورو ممیز خونو د جوړولو کار هم پیل شوی. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلویي بوجۍ 1440 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 1550 او 1 لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2.20 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 4.80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.90 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ شل پوله او زر پاکستاني کلداري 1590 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی او استډیو غرمنۍ خبري خبرونه اوري. وړاندې بیا هم په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د وروستیو اقداماتو مو خبرو او د هم اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو نیټه رسما اعلان کړه. د راتلونکي لمریز کال د وریا حمل په 1 دېرشمه به دغه انتخابات ترسره کیږي. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فیسبوک وایي یو شمېر اکاونټونه کشف کړي چې باور کېږي د امریکا په انتخاباتو کې د نفوذ کولو لپاره جوړ شوی. په دې قضیه کې روسیې ته د تور ګوته بیا هم نیول شوې او د امریکا د کانګرس غړي یې پارولې دي. دا موضوع زما همکار عصمت څروان تعقیب کړې، دلته په سټوډیو کې راسره دی. څرګند سات نور جزئیات څه دي د موضوع؟
مننه نوري صاحب. فیسبوک وایي پیچلی یا مغلق هڅې کشف کړي چې ممکن د امریکا د کانګرس د نومبر د میاشتې تر انتخابات وړاندې د روسیې له لوري د متحدو ایالاتونو پر سیاست د انحصار له ټینګولو سره ارتباط ولري. دې مسالې په واشنګټن کې سیاستوال پارولی دي. فیسبوک پرون ناوخته وویل چې دا هڅه مستقیما له روسیې یا د کانګرس له منځپړاو انتخاباتو سره تړلی نشي، خو د دې لپاره چې پخوا هم روسیې ته، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، پخوا هم روسیې ته ګوته نیول شوې و، بیا هم ګمان کیږي چې په دې قضیه کې به روسیه لاس ولري.
فیسبوک څه ډول شواهد موندلي چې په اساس دا خبره کوي یا ادعا کوي؟
دا کمپنی وایي چې په فیسبوک او انستاګرام کې 22 جعلي اکاونټونه موندلي او بیا یې بند کړي یا ډیلیټ کړي دي، ځکه چې د یو بل په همغږي نامناسب او جعلي فعالیت کاوه.
تاسو وویل چې فیسبوک څه اسناد موندلي؟ دا اسناد په کومو له کومو لارو پیدا کړي، ترلاسه کړي یا په څه ډول؟
که څه فیسبوک نه دی ویلي چې څوک په دې هڅه کې لاس لري، خو دا یې ویلي چې د ډیلیټ یا له منځه وړل شویو اکاونټونو او هغو اکاونټونو ترمنځ ارتباط موندلی چې د روسیې د انټرنیټ د څیړنې ادارې جوړ کړي دي. د روسیې دا اداره د امریکایي څارنوالانو له لوري د امریکا د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په نفوذ کولو تورنه شوې ده. فیسبوک همداراز ویلي چې د دې شرکت له لوري ځینې ډیلیټ شوي اکاونټونه د 2018 له ډلو سره ورته وو چې ادعا کېده چې روسي ایجنټانو پر امریکایي رای ورکوونکو د نفوذ کولو لپاره جوړ کړی وو.
بلې، سروان صاحب، تاسو نه مننه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی کارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وازی اوریدلی شئ. مخکې مو واوریدل چې د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا د داعش اصلي مرکز د طالبانو لخوا له منځه یوړل شو او په سلګونو غړي افغان امنیتي ځواکونو ته تسلیم شول. دا لړۍ اوس هم روانه ده. وسله والو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش په لسګونو غړي وژلي او له 130 زیاتې هم نیولې دي. طالبانو دغه راز په نښتو کې خپل لوري ته هم د تلفاتو شمېر ولستنه ښودلی او ویلي چې 14 تنه ټپیان دي. د داعش دغه قوي مرکز د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې چې په وروستیو د وسله والو طالبانو او د داعش د غړو ترمنځ سخت نښتو شاهد و، له منځه وړل شوی دی. افغان امنیتي چارواکو هم دا موضوع تایید کړې ده. داعش چې د افغانستان په شمال کې ډېر فعال و، د ننګرهار څخه یې سر راپورته کړل. د ننګرهار له چین او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې په دې وروستیو کې بیا هم په ننګرهار کې حملو ته زور ورکړی. د وروستیو څو خونړیو حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. پرون هم جلال آباد د یوې خونړۍ حملې شاهد و. د ننګرهار د کډوالو راستنونکو چارو وزارت ریاست پر ودانۍ پرون حمله شوې وه، که څه هم تر اوسه مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په دغه حمله کې شاوخوا 15 تنه ووژل شول او 15 نور هم ټپیان شول. له دغې حملې وروسته او نورو حملو ته په پام سره چې په تېره بیا جلال آباد شاهد و، د ننګرهار امنیتي چارواکو په تېلې ده چې د دې ښار د امنیت او په ټوله کې د ننګرهار د ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به نوي اقدامات کوي. محمد واصل وصال د کابل له سټوډیو راسره دی. وصال صاحب، د ننګرهار امنیتي چارواکو د دې ولایت یا په تېره بیا د جلال آباد د ښار د امنیت د ټینګښت لپاره څه مشخص اقدامات کړي دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. څو شېبې وړاندې مې د ننګرهار ولایتي شورا له یو غړي ذبیح الله زمري سره خبرې وکړې. په دې تړاو هغه وویل په جلال آباد ښار کې د امنیت اساسي ټینګښت لپاره د استخباراتي او کشفي بنسټونو پیاوړتیا او د پولیسو په لیکو کې اصلاحاتو ته اړتیا ده. ښاغلي زمري وویل چې د لنډ مهال لپاره د ښار امنیت د ملي اردو ځواکونو ته سپارل ښه دي، خو په دوامداره تو توګه په جلال آباد ښار کې د امنیت ټینګول د استخباراتي او امنیتي بنسټونو کار دی نه د ملي اردو. دا په داسې حال کې ده چې په جلال آباد ښار کې د وروستیو نامنیو بریدونو له زیاتېدو وروسته د ننګرهار ولایتي ادارې ویلي چې د جلال آباد ښار امنیت سر له ننه د نورو ځواکونو تر څنګ د ملي اردو ځواکونو ته سپارل شوی دی. د دې تر څنګ د ننګرهار د والي ویان په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی دي چې د کورنیو چارو وزارت ځانګړي ځواکونه جلال آباد ته د پلټنو او عملیاتو لپاره ورغلي دي. هلته ځانګړي پلټنې او عملیات به په ننګرهار کې کوي. خو د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي چې د توریستي بریدونو مخنیوی د کشفي او استخباراتي ارګانونو کار دی. د هم همدا نظر لري چې باید کشفي او استخباراتي شبکې قوي شي سو د توریستي بریدونو مخنیوی وشي او دا د دغې ستونزې او په جلال آباد ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره اساسي کار کېدی شي. ښه ده چې په ډېره د ده خبرې واورو.
خار کې دا پرېښتې د دینه کېږي دښمن د پلانونو کښتول سندولو له منځه وړل دا د ملي امنیت وظیفه ده. په ښار کې د امنیت قانون د پولیسو وظیفه ده. دا چې د موقت وخت دپاره د محدود وخت دپاره د ښار امنیت قانون لپاره اردو ته سپارل کېږي د دفتن دپاره به ښي، مګر دا اساسي اقدام نه دی. اساسي اقدام دا دی چې ملي امنیت د دښمن پلانونه شنډ کړي او ملي پولیس د امنیت په خوندیتوب کې د امن په راوستلو کې او د نظم په ساتلو کې پولیس کاری کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو پر ریاست په ډله ییزه حمله کې تېره ورځ 15 تنه ووژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول په دغه حادثه کې. دا شان له دې وړاندې هم جلال آباد ښار په درې مناحیه کې د قابلګانو په روزنیز مرکز ډله ییزه حمله کې هم یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. له دې وړاندې هم ګڼ بریدونه شوي وو او یو شمېر خلک اته په نښه شوي دي، وژل شوي دي. په دې وروستیو کې په ټوله کې ننګرهار امنیتی وضعیت تر بل هر وخت بدتر شوی دی چې د یو شمېر مشرانو اندېښنې هم راپارولي. په ځانګړي توګه په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دي چې ننګرهار پر نامنیو به د ولسمشر سره خبرې وکړي او د ده په خبره چې د ننګرهار وضعیت د خلکو لپاره د اندېښنې وړ دی. اوسنی وضعیت د ښوونځیو او پوهنتونونو په ګډون دولتي خدماتي ادارې او عامه وګړو ذهني سکون شدیدا اغېزمن کړی دی. نوري صاحب.
بله وسال صاحب لطاسو نه مننه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په صافه اوازې اورېدلای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسما اعلان کړ چې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو انتخابات به د راتلونکي 1498 لمریز کال د وریا حمل په 1 نیټه ترسره شي. د اعلان د دې کمیسیون یو غړي او ویان سید حفیظ الله هاشمی په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وکړ. له دې مخکې هم هاشمی پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د انتخاباتو لپاره دوه نیټې په پام کې نیولي دي. کل مریض کال دیوری ولسم او یو دیر شمه چې د کمیسیون غړي په دې کار کوي او پرون تر نا وخت پورې دغه پریکړه کړی نه هم هغه د اعلان کړ. خو د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو لپاره د په انتخاباتو کې د انتخاباتو د نیټې تعینولو کې په بیړه پریکړه شوې ده او دوی ګمان نه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وکولی شي چې دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. د مخې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسوالیو د شوراګانو د ځنډیدو خبره هم کړې وه. ویلي وو چې په دغو انتخاباتو په اړه ځینې معیارونه چې دوی درلودل هغه نه دي پوره شوي او دوی د افغانستان د ملي امنیت کمیټې ته سپارښتنه کړې چې دغه انتخابات لږ تر لږه 4 میاشتې وځنډوي. تر اوسه پورې په دې اړه رسمي پریکړه نه ده شوې، خو ویل کېږي چې ممکن دغه انتخابات وځنډېږي ځکه چې په ډېرو ولسوالیو کې یو 300 شاوخوا ولسوالیو کې یوې ښځې هم د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ځانونه
نه دی کاندید کړي او دغه راز یو شمیر کسانو هم چې ځانونه کاندید کړي هغه معیارونه نه دي پوره کړي. یو معیار همدا و چې باید د ولسوالیو د شوراګانو لپاره هغه څوک چې ځانونه کاندیدوي د دولسمو ټولګیو فارغان وي. ځینې نورې ستونزې هم د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په وړاندې دي. د لومړي ځل لپاره البته په پام کې وه چې په افغانستان کې د ولسوالیو د شوراګانو لپاره انتخابات وشي. په دې موضوع بیا هم وروسته نور راپورونه لرو، خو دا خبري مجله وه، خبری خبرونه و ډیر وخت نه لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې هم د زهرو کاروان ځانګړې د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه د تخبرو خو اوس په بیا هم فریبا ظاهر ته وښو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډي زوروي.
د افغانستان په شمال کې د داعش وسلوالو اصلي مرکز د طالبانو لخوا مات او د دې ډلې سلګونه غړي دولت ته تسلیم شوي دي. د جوزیان د درزاب ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د تیرې شپې د سختو جګړو په نتیجه کې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه 200 داعشیان دولت ته تسلیم شوي دي چې ښځې هم پکښې دي. بلخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د تیرې شپې په جګړې کې 28 تنه داعش وسلوال چې یو شتنه بهرنیان دي له خپل ټولو وسلو مهماتو سره طالبانو تسلیم سوی دی. سیمه ایز چارواکی وایی طالبانو خپل څلور زره کسان د جوزجان په بیلابیلو سیمو کې له داعش ډلې سره د جګړې لپاره آماده کړي وو. د کاپیسا په نجراب ولسوالۍ کې بهرنیو پوځیانو هوایي برید کړی چې شپږ طالب وسلوالې وژلي دي. دا خبره د کاپیسا د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر محمد حکیم عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی عظیمی زیاتوي چې په وژل سوي طالبانو کې د نجراب ولسوالۍ لپاره د دې ډلې پوځي مسول قاری ادریس هم شامل و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي تېر شپه ناوخته د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې دوه داعش وسلوال وژل سوي دي. د دغه ولایت امنیه قمندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې دا برید د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر غرنۍ سیمه کې شوی ده. داعش وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د همدې ولایت د نړۍ غازی آباد او اسمار ولسوالۍ ترمنځ لویه لارې چې له دوو ورځو راهیسې د طالبانو لخوا د غره په ډبرو بنده سوې وه د پرانستلو هڅې پیل سوي دي. د سیمې چارواکي وایي چې د نن ورځې په اوږدو کې به دغه لاره بیرته پرانستل سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې د روسیې درې ژورنالیستان د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د یو مستند فلم د جوړولو پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې د روسیې ژورنالیستانو د روسیې د یو خصوصي پوځي قراردادي کمپنۍ په اړه مستند فلم جوړاوه. او فیسبوک وایي داسې هڅو ته متوجه سوی چې هدف یې د امریکا د کانګرس په ټاکنو کې لاسوهنه ده. په ټولنیزو شبکو کې دغې سرلشکرې امریکایي کمپنۍ پرون ویلي چې شاید دا هڅې د روسیې لخوا سوي وي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښتو راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال شپږ نیم کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تېرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړۍ او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوي کشمش، 9 لیټر الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبه په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 209 پړو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په یو ویشت ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور شل کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشې مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو په تړاو 119 تنه نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 13 موټرونه او 13 سیټ موبایلونه، 2 میله وسلې او 1.5 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشې موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشې مواد نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشې مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې واویا کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشې موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 318 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټر تیزاب او 13 ټابلیټ کاګولې نیول شوې دي.
مسکاو تکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کارور باندې کوو لومړی برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیرنه چه ده بچری و قونو کمیسیون لخواد ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا ده ولسوالی که ده معتادین و شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چی د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګې ګوري؟ په جاله مفتی شمس الرحمن فروتان سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمن زلار.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولان صاحب ما خودرته ویل چې بل څه پکې نشته.
په ودرېږه چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنده ته نور شیان تیر کړي.
اوس خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشې موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو لکشت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه سوي چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو لکشت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشې موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کشت پروګرام د پام وړ نتیجه نور کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز تر نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو لکښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشې موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ سي.
این طرح را که ما برایش کار کردیم اولین نقطه‌ش هم مداره
دا طرح چې موږ کارور باندې کوو لمړی برخه دادا چې موږ باید په هغه سیمو کې د کوکنارو کې خواړو چې هلته امن دی د غډول کوم وخت چې قول اردوغان په ناامن ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کخ اړولې هم د عملیاتو د پلان یو برخه دی کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت باړوي په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پاموړ لاسته راوړنې ولرو
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکې میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2018 کال کې په 328 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوي دي تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی کشت بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړوونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه
د نشه موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ سي
محمد ایاز تر نه کوچ د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه موادو د محتاجینو له حاله خبرو په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی خو د درملنې امکانات لږ دي د بامیانو له نشه موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې موسکا هوتکې وړاندې کوي
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمی سرنه چه ده بشری و قونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادین شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوان ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی
برای اطفال و زنا ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د این مراکز
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50 کسان په نشو اخته دي خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینهو درملنه پکې کیږي په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است کې یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او قاچاقو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشري حقونو کمیسون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو کمیسون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیز الله رحماني ازادي راډیو ته وویل
ما ای روند را داریم ما از معلمین در ساحات
با بامیانو که دست پیششتا ده مثال پا دول دو کوی لیگان لسیمی چخر دیر را پرونه لرو چه ده مکتبونو گنش میر شاگردان پنو شوخت دی. ده مثلا دو دلیل لری، یو دا چه زین شاگردان پنشهی چاپریال که اجوان کوی، یعنی دو دوی مور و پلار پنو شوخت دی، او دو هم دا چه معلمانی نشایان دی. پا دیرمو لخلکو چخر دیر شکایتونه ترلاسه کردی چه دو وارس اولسوالی پا بیلا بیلوسی ملکا شیقول او سرخجو که معلمان پنش وقت دی
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست.
تروم سپوری پا بامیانو که در معتادین و کرش میره نده معلومه. خود بشری حقونو کمیسیون وایی چی یا خو بامیان در نشه مواد و در قاچاق و پلاره که پروت ولایت دی او بل در دولتی چارواک و بیغوری هم در دیل عمل شویه چی پا بامیانو که در معتادین و شمیر دیر شی.
مسکه و تکوی چی پا بامیانو که در معتاد و شز و اما شمانو در دیر دو پا علی راپور آوروه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اورئ چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د معتادینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټران وایي چې د معتادینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسي کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسي تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مون کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثره وخت یا نشه او یا خمار وي، چې په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کدی عبادت کوي نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغو عباداتو کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسیږئ، تر هغه وخت پورې چې تاسو پوسی چې چی شی وایي. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي نو عبادت هم صحیح نشو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنیو د روزنې په اړه فرمایي، ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي، دا ده چې دوی په دین باندې پابند نوسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثره وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کدا دې سړی خزه سره لدی چې دې خزه حقوق زیاده، خو بیا هم دې صبر کوي ور سره گزاره کوي، نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا او آخرت کې اجر په نصیب کی. اما که چیرې دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یو برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای، تاسو به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمن زوړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره ده هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورونو یو نور خپلوانو سره له خپل ویپالي جنیان په میاستو او کلونو هم خپل کورونو ته نځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدی اغیز لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمی راشي. خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمی رامنځته شي.
د اسلام له نظره د معتادینو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبدالسماد له خپل څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره ته راشکوي. د تلاشی په نتیجه کې د عبدالسمد له بسترې څخه چرس را باسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ادھر چیرته دی
کماندان صاحب د خپل بندي پختنې ته ورځم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده کماندان صاحب.
نوم دې څه شی دی
صاحب؟ نوم می انور دی.
ته ادھرګه چې زه ولیکم انور. د پلار نوم څه شی دی
صاحب؟ د پلار نوم نور محمد دی.
ښه نور محمد دا دی وملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت می کابل دی.
ښه ولایت کابل. د بندي نوم څه شی دی؟
د بندي نوم عبدالسمد دی او په څلورم بلاک کې بندي دی.
عبدالسمد څلورم بلاک. ښه د پلار نوم یې څه شی دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ښه محمد ظریف. ته د لاس را دیخوا که چې زه یې ټاپه کړم.
ها دا د قمندان صاحب ټاپه یې که.
ته دا لستوڼی دې پورته که.
دا د قمندان صاحب. ها
ښه دا لاس خو دې ټاپه شو. اوس دا وایي چې دا کڅوړې کې دې څه شی دی
صاحب؟ دا ډوډۍ او لږه میوه ده، بندي ته ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یې ورې تلاشي کوم.
ها دره تلاشي که قمندان صاحب. ډوډۍ او لږه میوه ده، بل څه شی نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم یې ورې.
قمندان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه یې سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زندانته نور شیان تېر کړي. ښه تلاشي دې خلاصه شوه، اوس نو ځه له خیره سره.
پام چې ونه خوځېږئ. نه
خوځېږو. په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسي نشته قمندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
قمندان صاحب مونږ خو بندیان یو، زندان ته څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسېږه چې زه د بستره تلاشي کوم.
درې تلاشي که قمندان صاحب، څه شی نشته؟
ته ودرېږه، اوس به معلومه شي چې څه شته او که نه. مونږ هم هسې خوشې چټي نه یو را روان، راپور لرو. ته د دې بالغ خلام خلاصه کړه، زر کوه.
قمندان صاحب په بالغ کې څه شی نشته؟
تېره دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شی دی؟
نه پوهېږم قمندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي ها؟ په بالغ کې د چرس پټ کړی دی، بیا وایي چې نه پوهېږم. والکه
بلې قمندان صاحب.
ته د دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه، زم در پسې درغلم.
په سترګو قمندان صاحب.
خاصمت جانه، ته ماته دا وایه چې دا چرس چا درته راوړل؟
قمندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چا زما په بالغ کیښی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، مونږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشه یي مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښیې.
قمندان صاحب عذر درته کوم، زاری درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشې کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم قمندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې، خو یوه مرسته در سره کولی شم.
څه مرسته قمندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قمندان صاحب څه ډول همکاري در سره وکړم؟
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکي را وښیه چې تا ته نشه یي مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه چې داسې ده، قاچاقبر در ښیم.
ښه وایه.
قمندان صاحب دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشه یي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشه یي مواد زندان ته راتیروي؟
قمندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي پنځه نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قمندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته درسره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوخي د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. کابل پولیس تلاشي کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی. خوشې کا
ها دا راته وایي چې تاسو دلته په زندان کې دننه نشئ مواد څنګه خرڅوي.
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قومندان صاحب ام دومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ها نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق را تېروي، موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو